لاره پورې پر دالین باندې چلوم. نور مزدوري خواري مې نه ده کړې، نن چې امر سره سره کړې. بس دغه مزدوري خواري بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لېږدوم سره.
ښه، نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب ده که زموږ رب قامت زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو باسي، نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیرې را رسېږي، څلور زره افغاني. خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ماسک خالي او وچه غله نه کېږي، بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي. یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي، بس صرف دا ده وچ ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسې مخکې چې په خپل کور کې وایي، په خپله سیمه کې وایي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده، یو څلور ځمکه مو درلوده، بس نو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه سته، نه هغه دوکان سته، نه هغه ځمکه سته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ولګر شریفه، ولاکه د ماښام ګوله ډوډۍ لرم، نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم. نو داسې مې حالات ډېر دی، ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله؟ نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دې وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکۍ سیفالله چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکان دي سره کوي د کجکۍ اولیا چې دی، چې هر ولسوال څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې وي د ښي چې و څلور زره پنځه زره کور ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي. چا د روس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سراینو مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړي دي. سراینو مځکې مو ټوله نه لاندې، ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوال و معنا ټوله په خبر دي. داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکۍ اولیا چې دی، لوړ کجکۍ په نامه چې دی، ټوله سرایونې نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسې اوسېږئ په کندهار کې، تاسې د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده؟ ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په استازو ته؟ بیا تاسې په خپله؟
زه خپله ورلم د مهاجرینو ریاست ته. اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ول، دا دلته نه کېږي، ته چې ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست ته. هلته چې ورغلو یو پیاده باندې همداسې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارت ګر سری بیا هغې خوا ته ورغلل. نه همداسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو. عمال موږ ته د مهاجرینو د رئیس سره خبرې کوو، باره ول نسته نسته وم، باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه یې وکړي. بارم نو جنرال بیا نو ورغلی هم نو چې که وږي که تږي، نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله، او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي. هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې او په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي، چې دغه روژه کې همدغه یو عاجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ یې وله بلاکه په دا روژه کې درلودلې. د روزګان د روزګان د موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاخوا هم سایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوې خونې پیدا کړې په هغه کې سره پراته دي. د روزګان هم په دغسې بد حالات کې دي. هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، ارما منه وه چې یا د ښار پر دې یې پوښتنه کړې، یا د سارا پر دې پوښتنه نهشته که راوتلي لیدلي وم ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولاکې دلی چې اوس سر څنګه شی ده.
د هلمند له کجکۍ ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو، د همدې کورنیو بې ځایه سویو کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه امار و ارقام چې ملګري ملتونه یې خپروي، هغه امار و ارقام د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له امار و ارقامو سره یو څه تفاوت لري. زموږ امار و ارقام ښیي چې د کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو څلوېښت زره او څلور سوه او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کېږي دوه لکه او اته څلوېښت زره او نهه سوه او شپږ اویا تنه، دوی دننه په هېواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پېښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بيځای شوی حالت کې ژوند کوي چې له دغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلي. کله چې د دې سیمه کې وضعیت بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی، مثلا 9555 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کېږي، دوی بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې، زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي که مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ امار ځکه ډېروالی ښیي، ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري، او زمونږ په 24 ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه امار ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلېرویشت ساعته، یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي. زموږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلي. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9555 کورنۍ ورسره مرسته شوې چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوې. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی. البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا 200 کافي نه دي، یعنی د دوی اړتیاوې نه سي پوره کولای. په خلک چې 400 ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سپېرته 400؟ پر کورنۍ
دقیقا دغه $200 خو بس نه خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي خو یو کورنۍ سره چې مثلا لاس کا سګړی ولري هغه سره $2000 په اندازه مرسته کیږي نو دوی کولای شي چې هغه هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کې او دلته یو نوی ژوند په پیل کې نو مرسته کم دي خو زمونږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا و چې دغه مرسته تاسو بیا هم 300 ته پورته کړئ یونیسیف ویل چې په نړیواله کچا مرسته کوم شي وي یعنی نړیواله ټولنه هغه مرسته چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیسیف سره نه کوي د یونیسیف په بودیجه کې هم کمواله راغله دا یو مسله او بل دا درښنه ده نه کچا لوړه شوې دا بل عامل چې یونیسیف خپل مرسته کم کړي منګ ډیره هڅه وکړي چې دا مرسته ډیر شي هغه تاکید پدې باندې کاو چې البته بودیجه کم ده او درسته دې کچل وړه ده نو زه کار غواړم چې 200 تراتی شو
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو ترې وی وقفه ورسته بیرته راځو او تاسو نور پیغامونه هم اورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولې دی له دبي وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بعد له سلامه زما د مایدینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ولې ځل کیږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته نن ناشې سبا راشي لس ورځې بعد راشي چې لس ورځې بعد ورشو نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي شور بچ وکړو میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي پدې حال کې هغه موږ مشکل زر ته زر حل کړو نو نتیجه موږ سره وکړه
مردا اورور غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي په داسې کې دا یو شروع دی دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په حال نه کې څه سالې جوړ کړی دا یو شان شروع دی ورور دا موږ غواړو چې ازادي راځي خو څنګه او مکتبونه راځي جو
سلام علیکم زما پیغام دا غدا چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرز ده
السلام علیکم ز سجاب تاجر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پونتون ته کو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پونتون په یو ډیر بد حالت کې قرار لري هغه په دې معنی چې دلته د ماشینونو سره یو ډیر توجری چلن کیږي او ماشینین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه په فونټن کې د ډیر وسیلې کوي چلند روان دی یو بل منل نشته هغه استادان په اکثره استادان په خپل وظیفه په شې شکل سره نشي رسولای یعنی کله ته یو ماشین وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي نو د دې ډیرې چې نه باید نور باندې نور استادان ماته کم ضرر ونه رسي او دا تېشته وي هم دی رسیدم یعنی زموږ د وړو زکو د ادارات څخه دا غوښتنه چې دا څنګه زموږ مشکل ته خلاص ترلاسه توجه وکړي او دا پونتون دی ډیر بد حالت څخه وو باید تاسو ډیر مننه
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو ورسوي نو ازادي او اوریدونکو خبرونه ته زنګ ووهي دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي تر بیا پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي.